ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې سوې. نن د خالي ورځ د 2012 میلادي کال د جولای 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نهه ساعته خبرونه په یو بله غړي کې مزاف الحق کړه. علیکم هیله ده نن روغ جوړه خوشحاله باست. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان او د شام په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو. په دوه نیمای کې د نړۍ رنګونه اوس پروګرام وړاندې کوو. په پخار کې به مایک موجود به ورته وسپارم چې په دې وخت خبرونه
ستړي مشه. لومبه د مشال خبرونو سره ټکی. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په تیرو 25 ورځو کې بارانونو او سیلابونو په دغه هیواد کې 80 کسان وجلي او 119 ژوبل کړي. په هلمند ولایت کې امریکا په هوایي بمبارۍ کې د غلطۍ نه افغان سرتیري وجلي. امریکا ایران ته خبرداري ورکړې چې زر تر زره دې ټول نیولې شوي امریکایان خوشي کړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي په تیرو 25 ورځو کې د پشکال بارانونو سیلابونو د لوجې د وجل شو کسانو شمیر 80 او تر رسیدل او 119 نور ژوبل دي. د راپور له مخه د غبارانونو په خیبر پښتونخوا کې 14، په سند صوبه کې 6، په بلوچستان کې 6، په قبایلي سیمو کې 8، په کشمیر کې 1 او پنجاب صوبه کې د ښځو ماشومانو په ګډون 13 کسان وجلې دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغه بارانونو پر ځاني زیان سربیره مالی زیان هم اړولې او په بیلابیلو سیمو کې نږدې 160 کورونه ویجاړ کړي. د خیبر قبایلی سیمې انتظامی چارواکو افغان زده کوونکو ته د بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم دروازه د را داخلېدو او دې اړخت د باچا مینې په سکولونو کې د تعلیم حاصلولو اجازه ورکړې ده. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
نرمی دا سره غلی چې دا یو پایلټ پروجیکټ دی. کوم لوکل طالب علمان چې دلته په تورخم په سکولونو کې چې به سبق وي نو هغه ماشومان بغیر پاسپورت ویزې نه اوس پاکستان ته راتلی شي. د دې لپاره موږ یو پروګرام جوړ کو، سافټویر مو ډیولپ کو او آر ایف آی ڈی کارډز په نوم باندې موږ یو پروجیکټ شروع کو.
چارواکي وایي د دغه کارونو ترلاسه کولو عمل د تورخم په نادرا دفتر کې پیل شوی دی، خو نورو عامو افغان وګړو لپاره به د پاسپورت او ویزې شرط برقرار وي. د امریکا د دفاع وزارت تیره ورځ ویلي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د غلطۍ نه په هوایي بریدونو کې یو شمیر افغان سرتیري وجلي. د هلمند ولایت گورنر حیات الله حیات د دې پیښې پخلی کړی دی او زیاته کړې ده چې په دې هوایي حمله کې لږ تر لږه 2 کمانډران وجل شوي، خو ویلي دي چې تر دا مهال دا نه ده معلومه چې په دې پیښه کې ټول څومره کسان ځپلی شوي. امریکایي پوځ ویلي چې دوی د هلمند ولایت په ګیرشک ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو مرسته کوله. د امریکا د دفاع وزارت په یو بیان کې په دې پیښه د سخت خفګان څرګندونه کړې ده. ویلي دي چې هغو کورنو سره غمرازي کوي چې د دې پیښې په نتیجه کې متاثره شوي دي. تیر ورځ سپینې ماڼۍ د صدر ټرمپ لخوا ایران ته خبرداری ورکړې چې که هغه ټول امریکایان چې دغه هیواد په غیر منصفانه توګه نیولي دي خوشي او واپس نه کړل نو ایران به نوو او سنجیده نتیجو سره مخ شي. ښاغلي ټرمپ لس کاله مخکې په ایران کې د لادرکه شوي اف بی آی ایجنټ رابرټ لیونسن او د امریکایي سوداګر سیامک نمازی او د هغه د پلار باقر نمازی او هغه نور ټول امریکایان چې دغه هیواد په غیر منصفانه توګه گرفتاره کړي د خوشي کولو غږ کړی دی. سپینې ماڼۍ تکړه چې نږدې تر 30 کال پورې ایران د خلکو گرفتاری او ځان سره ساتل د ریاستی تګلارې په توګه کاروي او دا عمل تر اوسه پورې جاری دی. تیرونه ایران د امریکایي پرنسټن په هنتون محقق زی وانګ ته هم د جاسوسۍ په تور سزا ورکړې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. تیر ورځ د امریکا یو لوړ پوړي پوځي جرنیل پخلی کړی دی چې امریکایي استخباراتي اداره CIA د شامی صدر بشار الاسد پر ضد د یاغي جنگیالو د روزنې او هغوی ته د وسلو ورکولو پروژه بندوي، خو زیاته کړې ده چې د دې پریکړې دې سره هیڅ تعلق نشته چې ګوندې امریکا دا کار د روس د خوشحالۍ لپاره کړی دی. په شام کې د ځانګړي امریکایي ځواکونو مشر جرنل ټوني تامس تیر ورځ د کالوراډو ریاست په اسپن ښار کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه چې دا یوه ډېره سخته پریکړه وه، خدا مونږ د روس ته خوشاله لپاره نه دا کړی. خغلی تامس وویل چې د دې پریکړې بنیاد په هغو نتیجو شوه چې امریکا د مخکې نه ټاکلې وي. خو ځینې تنقید کوونکي وایي چې سی آی ای دا پروګرام ځکه بند کړو چونکې هغوی شام نه د روسی ځواکونو د وستو جوګه نه وو. سپین ماڼۍ ویلي دي چې صدر ډونلډ ټرمپ د وال سټریټ یو سرمایه کار انتونی سکاراموچی د اطلاعاتو د څانګې نوی مشر ټاکلی دی، خو ویان شان سپایسر د خپلې عہدې نه مستعفی شوی دی. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ ویلي دي چې د شان سپایسر په لخوا په غیر متوقع توګه مستعفی کېده، حتی د سپین ماڼۍ لوړ پوړي چارواکي هم حیران کړل. ښاغلی سپایسر د هغه وخت نه د سپین ماڼۍ ویان و کله نه چې ښاغلی ټرمپ د خپلې عہدې سوګند پورته کړی دی. خو بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې شان سپایسر د ښاغلي سکاراموچی په تعیناته د خفګان په توګه استعفا ورکړې ده. سپینه ماڼۍ وایي چې اوس به نوې ویانده سارا حقبی وي. او وروستۍ خبر دا چې د سربیا وزیر خارجه ایوکا ډاچیک وایي چې ډېر ضرب د دغه هیواد په دریم لوی ښار نیس کې د روس د متنادع مرکز په اړه خبرې روښانه شي. ښاغلی ډاچیک دا خبره یوې ورځپاڼې تر په مرکه کړې چې دوه ورځې مخکې چاپ شوې وه. په دغه مرکه کې هغه زیاته کړه چې هیواد به ډېر زر پریکړه وکړي چې آیا د سربیا او روس مشترکه هیومینیټیرین مرکز کارکوونکو ته سفارتي درجه ورکړي او که نه. ښاغلی ډاچیک وویل چې هغه په ذاتي توګه د دې حل طرفدار ده. د وزیر خارجه ډاچیک لخوا دا خبرې درې ورځې پس له هغې مخې ته راغلي چې په واشنگټن کې د امریکا نائب صدر مایک پنس سره ملاقات کړی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجد بابر اوریدل. په روانه غړي کې د ځینو رپورټونو مهم رپورټونو دادی او سره نور رپورټونه هم دراوړو. د پاکستان لافتونو سره د مبارزې اداره وایي په تیرو شاوخوا 15 ورځو کې د پشکال بارانونو له وجې راغلي سیلابونو او کورونو نړېدو په پیښه کې 78 کسان مړه شوي دي. د پېښور د تعلیم څانګې په ضلع کې د نجونو د 13 سکولونو د تړلو او په نورو کې د زنکولو سپارښتنه کړې، خو چارواکي به دا کار څنګه کوي؟
خدا ڈیسیژن چې دا ډیر کیئرفلی دا ڈیسیژن راغښتي کیږي. دا داسې نه ده چې مونږ په یو گو کې په یو لیټر باندې دا ټول هر څه وکړو.
د پاکستان چارواکو هغو افغان زکونکو ته خاص کارډونه ورکړي چې په خیبر ایجنسی کې هر ورځ د زده کړو لپاره افغانستان وځي. افغان زکونکي هرکلی کوي.
دا شپږ میاشتې کېږي چې ګیټ بند و. پاک میاشتې مونږ سبق هم نه ویل او ډېر غټ تکلیف مونږ ته راکړ شو.
او په اونیس پروګرام د نړۍ رنګونو کې د نورو خوندورو تفریح معلوماتو تر ځنګ د نوي فلم ډارک ټاور په اړه هم حال درکو.
Thousands of generations of gunslingers were knights. Exactly. Now I'm the only one.
Josh Menno reporting on the movie, the Mashali do Saros. او سم د خبرونه د پایلې پورت. په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي داروایي په دې هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې په تیرو 15 ورځو کې د پشکال بارانونو له امله سیلابونه راوتي چې په نتیجه کې د وژل سو کسانو شمیر 78 رسیدلی او 109 کسان ټپیان دي. د غیدارې د جمعې پر ورځ خپل تازه رپورت کې ویلي چې د دغو بارانونو پرځای زیان سربېره مالی زیان هم اړولی او په بیلابیلو سیمو کې نشتې 100 کورونه ویجاړ کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
په دې ورستیو کې د خیبر پختونخوا صوبې د مرکز پیښور په ګډون د پاکستان په بیلابیل ښارونو کې د مونسونیا په شکل د بارانونو لړۍ پیل شوې چې لا هم روانه ده. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې انډیا مې وایي چې سږکال د پشکال موسمي بارانونو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر سیمو کې په تیرو 15 ورځو کې لږ تر لږه 80 کسان وژلي او لسګونه یې ټپیان کړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. دغه ادارې د جمعې پر ورځ په خپل خبر کړي تازه راپور کې ویلي چې دغو سیلابونو او بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری سیمو کې د ماشومانو په ګډون 119 کسان ټپیان کړي هم دي، خو د هغوی د روغتیايي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. د یادې ادارې راپور وایي چې بارانونو او سیلاب په خیبر پختونخوا صوبه کې 14، په سند کې 6، بلوچستان کې 6، پاکستاني کشمیر کې او په قبایلي سیمو کې 8، او په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 13 کسان وژلي دي. د قدرتي افتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربېره مالی زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه دغو بارانونو او سیلابونو 100 کورونه هم له منځه وړي چې ډېری هغې په خیبر پختونخوا، پاکستاني کشمیر او بلوچستان صوبه کې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسونیا په شکل د بارانونو لړۍ پیلېږي چې هر کال پکې د قبایلي سیمو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې سیرابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګجوبله پېښوي. تر دې مخکې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د مونسونی بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وو چې په ټول هیواد کې زرګونه کسان مړه، تر 2 میلیون زیات یې اغېزمن کړي او زرګونه جریبه تیار فصلونه یې له منځه وړي وو. د یادونې وړ ده چې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې په خپل راپور کې ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته یې لومړنۍ بیړنۍ مرستې ورلېږلې او هم دا شانې په روانه میاشت په ځانګړې توګه په روانه اونۍ کې د نورو تیزو مونسوني بارانونو خبرداری هم ورکړی دی.
خو بل خوا بیا په باجوړ کې خلک وایي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې چې د دوی فصلونو ته او مځکو ته کم تاوان رسېدلی دی، لا هم یې د حکومت له لورې ورسره مرسته نه ده سوې. داسې کم تکلیفونو سره دوی مخامخ دي. شنواز ترکسي په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
دا باجوړ ایجنسی په ماموندو کې یو هفته وړاندې راغلی سیلاب له وجې متاثر شوی ولسوای چې لا هم حکومت د بیا رغون لپاره کوم ګامونه نه دی پورته کړی. ولسوای چې سیلاب تر 1000 جریبه پورې ځمکه او ولل فصلونه وړي، تر شلو پورې کورونه ړنګ کړي، ولې کلو ته وتلي سرکونه ځای په ځای شلولي. ملک وطن دغه سیمې یو مشر دی او وای حاجی فتح محمد وای چیلا هم د هغوی د سرکونو جوړولو لپاره څوک نه دی راغلی. ولاړ فصلونه مکمل ختم شوي، نو غواړي چې حکومت ورسره مرسته وکړي.
ټیم کې به خېد جوار او ټیم ده لکه دا جوار به خې په وران وخت چې سیلابونه راځي نه پختل دونه خپل غاده غاړي تم زکه واغې دونه ولا چې ډیره خراب کړل. مزمن صرف د حکومت نه دی لکه ساده ځوالي چې موږ ځان خبر کې مو خو کې د حکومت کا شانو به دې بارډر طرف تم چې مال عقد کړي لري کنه.
لدی ورستو مې دغه سیمینار د پارلماني غړي حاجی بسم الله خان سره خبرې وکړ، نو هغه وویل چې هغه په خپل 15 ورځې هم دغه سیمې ته ورغلی خو ګیلې وکړه چې قبایلی حکومت د یادې سیمې د سیلاب ځپلو سره مرسته نه کوي.
دا بالکل په سرحد او بارډر باندې پرته خلک دی هر وخت دی مري د دې یلې کې کومې ټول باندې گورنر کې ویزیت وکړي د دې علاقې د ور سره ما د دې مېرا والی بل محکمې بل محکمې او د دې پوره پوره امداد وکړي.
او د یادې سیمې د ولس په وینا چې هر کله که حکومتي ادارو د هغوی د بیا رغونې لپاره ګام پورته نکړ، نو هغوی به په احتجاج مجبور شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا ځوان ډاکټرانو د ډاکور کړي چې کای مشران پر نوکری بحال نسونه د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د کورمخې تبا احتجاج وکړي. حکومت د ځوان ډاکټرانو مشران ځکه له نوکری لري کړي چې په وینا یې د هړتال کړي دي. ډاکټران له ډیر مودې راځي د خپل غشتونو د منلو لپاره پر احتجاج دي. شبرجان نور حال را کوي.
د خیبر پښتونخوا ځوان ډاکټرانو هړتال کیمپ لګول د روزې نه مخکې د کیمپ شروع کړو. نو هغه باندې چې کوم د اسپیټال انتظامیه د هغه پرون پرې ټکړه ده چې څومره هم په دې کې ککړ ډاکټران دي، نو په هغه کې لري چې کوم مشران دي هغه د نوکرۍ څخه لرې کړی دي او دغه نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. په هغه باندې دغه چې کوم ځوانان ډاکټران تنظیم دي هغه پرون هنګامي غونډه کړې ده پرون ماښام، او کې دغه پرې ټکړه ده چې دغه افاظت باندې یو خدای چې دوی کوم وختونه هغه نه منل کېږي. بل دی چې د نوکرانو کسان هم د نوکرانو لرې کړل. ویشتمه جولای د دې میاشتې په دی په لیډرینګ او د پیښور روغتونونو کې هړتال کوي. دوی وایي که په دغه ویشتمه باندې هم بیا د دې د مرګري بحال نه کړو دوی غوښتنې ونه منل شوې. دوی د خیبر پښتونخوا د څومره هم ځوانان ډاکټران دي ټول تنظیمونه به راځي سرجامون لفاټه او دغه ټول به چې کوم دی د اسلام آباد د بنیکاله چې کوم د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کور دی هغه مخه ته احتجاجي لاریون کوي.
شکر اس راتوس ز دوی غوښتنې څه دي؟
د دې غوښتنې دغه چې د دې کوم سرو سټرکچر دی یا د دې کوم تنخواګان دی دغه ریګولایزیشن غواړي. دغه شان د دې چې کوم پی جی ایم یا د پوسټ ګریجویټ د دې سبق اداره ده هغه حکومت د دې په وینا هغه ختمول غواړي. دی چې دې ته بدلول د خپل پر بیا په خیبر پښتونخوا کې ځای نه وي. د دې نه علاوه د دې چې کوم نه وي چې کوم کسان نشي میډیکل افیسر ته وي دغه په وظیفو تنخواګانو کې زیاتوالی غواړي.
د پېښور تعلیمي څانګې په ضلع کې د جنوکیو د دیش کلونو د تړلو هغه په نورو تعلیمي ادارو کې د زمکول وړاندیز کړی. حکومت وایي د ګام مقصد د تعلیم په برخه کې شته وسایل په اغېزمنه توګه استعمالول دي. په خیبر پښتونخوا کې 63% ماشومان سکولونو ته نه ځي، په کې لویه برخه یې د نجونو ده. په دې اړه د رفت انجوم رپورټ اورو.
کسو هم یو پلو په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي ایمرجنسي اعلان شوه او د غرنګ سکولونو ته ماشومان او راوستلو لپاره هر کال د داخلي کمپاینونه چلیږي. نو بلخوا مشال رادیو ته ترلاسه شوی اسناد تر مخه د پیښور د تعلیم ضلعي دفتر د خیبر پختونخوا د تعلیم لومړی او دویم درجه محکمې ته خط لیږلی چې پکې سپارښتنه کړې دي چې پیښور کې د جنکو دېرش سکولونه دې بند یا په نورو سکولونو کې دې ورګډ کړي. د اسنادو مطابق په پیښور ضلع کې دغه دېرش سکولونو کې د جنکو د داخلي کمشره د کرایو په عمارت کې سکول او په یوه علاقه کې د ضرورت نه زیات سکولونه جوړېدل وجوهات ښودل شوي دي. د دې په اړه مو چې کله د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې نه وپوښتل نو د ادارې میډیا اډوایزر نجیب الله خټک مشال رادیو ته وویل چې د سکولونو په ورګډولو صرف وړاندیزونه راغلي دي خو د محکمې لخوا د سکولونو د بندولو حتمي فیصله نه ده شوې.
د حکومت یو انټینشن دی چې کم سکولز کې انرولمنت کمی لکه د 50 نه کم سټوډنټس یې پکې او هغه سره خواشا کې په 1 یا 2 کیلومترز ریډیس کې بل سکول موجود دي نو هغه سکولز مرج کړي شي. نو مرج کولو مقصد دی چې زموږ ریسورسز کم دي هغه افیکټیولی یوټیلایز شي. لکه د دې مثال داسې دی چې یو سکول دی چې کم کې سټوډنټان زیات دي خو ټیچرز کم دي او په بل سکول کې سټوډنټس کم دي خو ټیچرز پوره دي نو موږ دا دواړه مرج کو د دې لپاره چې ټیچرز هم پوره شي او سټوډنټ سترنث هم پوره وي. نو دې سره د ګورنمنت ریسورسز ضایع کیږي نه بلکې هغه په افیکټیولی په یوځای کې لګي. خو دا ډیسیژن چې دی دا ډېر کیئرفلی دا ډیسیژن اخیستل کیږي. دا داسې نه ده چې موږ په یو گو کې په یو لیټر باندې دا ټول هر څه وکړو.
د پاکستان د تعلیم او فاقي وزارت د رپورت 2015-16 تر مخه 2.6 میلیون سکولونو نه بهر ماشومانو کې 2.1 میلیون جنې کې دي چې 0.5% جوړیږي. د دې شمیرې تر لاندې خیبر پختونخوا کې 6.1% د ماشومان سکولونو ته نزي چې پکې د جنکو 0.5% ده. د تعلیم چارو کارپو او څېړنکار شګفته ګل په دې اړه وایي چې په پوره ملک او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا او قبایلي سیمه کې د جنکو د تعلیم او سکولونو شرح کمه ده. نو په داسې حالاتو کې د پوره تحقیق او وجوهات معلومولو پس دې د سکولونو بندولو یا په نورو سکولونو کې د ورګډولو پریکړه وکړی شي خو چې د جنکو تعلیم ورسره متاثر نه شي.
کاروم دا دی چې کمرچر کیږي نو ریالیستک طریقہ باندې او د دې علاقې ضرورت ده هغه زمونږ پرایورټی پکار دی. هلته یو سټوډنټ هم شته نو سکول مر سکول نه دی پکار.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د رپورټ تر مخه دا وخت یو 15 سکولونه د مختلفو وجوهاتو له وجې بند پراته دي چې پکې شپږ اتیا د جنکو سکولونه دي. د رپورټ تر مخه په صبح کې 2000 نه زیات سکولونه کې د جنکو لپاره صرف 3000 خواوشا سکولونه دي. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
هلته به د خبر انتظامی چارواکو افغان زکونکو ته د بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم دروازه د داخلېدو او د بچامینې په پاکستاني سکولونو کې د تعلیم ترلاسه کولو اجازه ورکړې ده. چارواکي وایي د زکونکو ته یو مخصوص کارت ورکوي او دوی به هر ورځ د تګ راتګ لپاره هغه کارولای شي. په لنډ کوتل کې شاوخوا 400 افغان زکونکو زده کړې ترلاسه کوي چې هر ورځ تور ډیورن کرشي او ډی راوړي. خو په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابسو اړیکو له وجې د دوی زده کړې هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. په دې اړه فرح شنواری رپورٹ لري.
د خیبر انتظامی چارواکو په تورخم دروازه افغان زدکونکو ته د بغیر پاسپورت او ویزې د یو مخصوص کارت په ترلاسه کولو په بچا مینه تورخم کې په سکولونو کې د سبق ویلو اجازه ورکړې ده. په دې حق له د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ثوای
نرمی دا سرغلی چې دا یو پایلټ پروجیکټ دی کوم لوکل طالب علمان چې دلته په تورخم په سکولونو کې چې به سبق وي نو هغه ماشومان بغیر پاسپورت ویزې نه اوس پاکستان ته راتلی شي. د دې لپاره موږ یو پروګرام جوړ کو، سافټویر مو ډیولپ کو او آر ایف آی ڈی کارډز په نوم باندې موږ یو پروجیکټ شروع کو. ریډیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن کارڈز دا یو اسپیشل کارڈز دی او هغه اغوی ته سافټویر کې هغه انسٹال شي بچ سو کم بارډر دغه کارڈ ہولڈر بارډر کراس کی نو بالکل پزیرو لائن او تزم افس ته چیکنگ نه پاره هغه ڈیوائس باندې هغه کارڈ بیا کتل کیږي. ال د سکرین باندې چا کارڈ چي دی په سکرین باندې هغه تصویر او پورا پارټیکولر زیرازی مطلب یو د چا کارت بل څوک نشي استعمالول.
په دې تیرې ونه کې ګڼ شمیر افغان زده کوونکو د پولی دی غاړې تورخم بچا مینې کې په پاک انټرنیشنل پبلک های سکول او اکسفورد پبلک های سکول کې د 15 میاشتو بندیز نه پس یو ځل بیا زده کړې پیل کړې دي. په دې دوړو سکولونو کې خواوشا 400 افغان زده کوونکو سبق وای. د پاک انټرنیشنل پبلک های سکول د پنځم جمعات یو زده کوونکی حمید الله چې ګردی غوث ناراضي خپل احساسات یې صدا سره شریک کړل.
ګیر باندې شپږ میاشتې بند شوی او بس نه راتلو. هلته شپږ میاشتې هماغسې هلته ګرځېدلو، داخله هم نه وه کړې. هلته هلته ښه سکولونه نشته، هلته کتابونه هم ډېر دي، پیریډ هم هلته ډېر اخلي. شپږ بجې راپاسو، شپږ نیمې بجې روانېږو، وہ بجو تقریبا ترارس سرجیان اندل تراڑے پل پل استاد را تلتا ولاڑی خگرا تو کی بس روامڑی بس وارن چھ ڈاکٹر شو اس خکار شو خوشاری
او در ڈکی کلی نسیم خان شپگم جمعات کی زدکڑ کوی اوائی
او دا شپگ میاشتی کی چھ گیٹ بندو ولا چھ شپگ میاشتی مونگا سبق نہ ویلا او ڈیر خاط تکلیف مونگ تراکڑ شو زکہ چھ پاکستان مکتبونه هم خه مکتبونه دي او بل زمونږ لپاره د میتس انګلیش او ساينس لپاره موږ دلته راځو. دغه بیا هلته ګیټ کې موږ ته لږ مشکل دغه دي چې کارډونه راته راکړي که نه، او روزانه راځو مونږ او بیا بیرته دولس نیمې بجې باندې مونږ بیرته اوړو ځو خپلو کورو ته.
یاد دوی چې د روان کال فبروري په شپاړسمه نیټه د پاکستان د سند صوبې په سیون شریف کې د لال شاباس کلندر په مزار د برید وروستو د تورخم دروازه دوه ویشتو ورځو پورې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې شوې وه او افغان زده کوونکو راتګ هم بند شوی و. د پاکستان امنیتي چارواکو د تیر کال جون راهیسې د بارډر مینجمنټ یا د پولیس سنبالولو پالیسۍ تر لاندې په تورخم کې سختی شروع کړي او افغان وګړو لپاره پاسپورت او ویزه شرط خیده. چارواکی وایي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په بلوچستان کې کارپوهان وایي د غربت له امله د صوبې 25% کسان د غذایت له کمی سره مخامخ دي. دا خبره پرون په کوټه کې د غیر حکومت ادارې مشال تر انتظام لاندې یوه غونډه کې وسوه. په غونډه کې وسو چې د خوراک د کمښت له کبله 40% ښځې د وینې د کمی ناروغي لري. له کوټه ایوب ترین رپورټ راکوي.
په دې غونډه کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ، د تعلیم صوبای وزیر او دریم زیارتوال او د اسمبلی نورو غړو او حکومتي چارواکو برخه درلوده. د مشل خوا وغونډې ته وویل سو چې په بلوچستان کې د غربت له امله 25% خلک د خوراک د کمښت ښکار دي او بیا په خاصه توګه 40% ښځې د وینې د کمی سره مخ دي. په دې ترڅ کې د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مرستیال مشر ډاکټر اساق بلوچ و مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره ماشومان د 50 کلو څخه په کم عمر کې مري.
دا مسله چې دی بیا لینک دی د غربت سره، چې خلکو ته روزګار ملويږي، زراعت سم کیږي او بیا د معاملې خپل ختمېږي. دریم خبره دا ده چې زموږ ځای یو ټریډیشنل چې دی یو طریقه کار دی غذایت کا اغه دام غواري چې اډریس یې وکي. بیا بالخصوص د وټامن ډي ډیفیشنسي چې دی اغه په خیبر پختونخوا کې او بلوچستان کې زیات ده.
پر دې مهال د بلوچستان د روغتیا سکتر اسمت الله کاکړ زیات کړه چې دا وخت حکومت د صوبې په 33 کې د مندو او ماشومان لپاره د خوراک ځانګړي پروګرام پیل کړی دی.
زه دا وایم چې زموږ د نیوټریشن پروګرام چې دی دا موږ یو څو ډسټرکټ څخه د کړی دی په کې ماډل او نور موږ غواړو چې دا څه اوس دوه دیس یا څلور دیس ازلا دي موږ په دګور کې دا ایون دوکې دا چې اوس په دې کې نو موږ دغه د کم چې دا پرېګننت یعنی عملدار خاتون دي د لپاره او د کشتان لپاره او ته کې نو کده زموږ کوم ډیزیز دي دا د کشتانو هغه چې دا مین نورست دي هغه امینوټي پاور چې هغه کمی نو دا نه جوړان لږ راخلي.
په غونډه ته د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او سپیکر میرمن رایلا دورانی تسلی ورکړه چې د مندو ماشومان لپاره به د خوراک دغه پروګرام ډیر ژر د صوبې په نور برخو کې پیل شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د افغانستان هلمند چارواکي وايي په ګریش کلسوالی کې د امریکایي ځواکونو په غلطي هوایي حمله کې د مرګ ژوبلې دقیق شمیر لا نه دی معلوم. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ویلي چې پېښه پرون تر غرمې وروسته شوې. ښاغلي ځواکول په ګریش کې د دې حملې د جزئیاتو د معلوماتو لپاره څېړنه پیل شوې. د امریکا دفاع وزارت پرون ورته پېښه خواشینی څرګنده کړه او ویل چې امریکایي ځواکونو په غلطي کې د افغانستان د امنیتي قواو یو شمیر غړو باندې حمله په غړي په حمله کې وژلې دي. فرشته جلازی نور حال راکوي.
د امریکا پوز په هلمند کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز د حمله لامل چې تصادفي بلل ده خوښنی څرګند کړه. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه راغلی چې د هلمند په ګریش کولسوالی کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي د امریکایي ځواکونو په تصادفي حمله کې وژل شوی دي. پینټاګون ویلي چې پر خپل ملګرو ځواکونو د دې خوښنونکو پیښو په اړه څېړنې پیل کړي دي. د امریکا پوز په دې حمله کې د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه دی څرګند کړی. خو د هلمند والی حیات الله حیات له غربي رسنیو سره په مرکو کې تایید کړی چې په دې حمله کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لشتلجه دوه قومندانان وژل شوی دي. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند او د پیښو په اړه څېړنې پیل شوی دي. شغلی ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په ګریش کې حمله د پولیسو پر یو مرکز شوی چې شای شلته نه پولیس پکې وو.
کومه هڅه چې تاکل شوې ده یا په تفاهم سره د دې چې ترې نه کېږي او په دې اړه چې هغه د دې معلومات لاس ته راوړي چې هغه په واقعیت آیا په دې باندې په کار آیا خبر ورکول شوې دي چې په دې ځخان کې تاسو موجود یا که وسله مخالفین دي او کنه کمپو کې کم چې دی هلته پولیس هم کم په دې قرارګاه لري یو بخښه دې پولیس په قرارګاه دی او یې بریټ کې هم تور شي.
د عمر ځواک په وینا د پیښې په اړه د چرنې په ځنګړي پلاوي کې د ټولو امنیتي ادارو او د هلمند والی استازي شامل دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په ګریش کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ کول. د افغانستان امنیتي ځواکونه په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په شدیده جګړه کې شکیل دي. د امریکا او ناتو قواوی په هلمند کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پرتی دي. د هلمند چارواکو د پنځم به پورز وویل چې وسلوالو طالبانو په ګریش کې پر امنیتي پوسټو پراخي حمله پیل کړې دي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانوونکې قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
واشنگتن پوسټ رسپانډ کې د افغانستان د جنگ یو پخوانی سرتيري مارټزلر یو لیکنه کړې. په دې لیکنه کې هغه د امریکا د کانګرس او حکومت ته غوښتنه کړې چې هغه افغانانو ته ویزه او مرات ورکړي چې د جنگ په وخت کې د امریکای ځواکونو مرسته کړې ده. شاین بنری په دې اړه رپورت او د دې رپورت چې سیاحت راټی کوي.
په لیکنه کې راغلي دي چې باید امریکا د هغه متحدینو عزت وکړي چې د جنگ په وخت کې د امریکایي ځواکونو مرسته کړې ده او په ډیرو موقعو کې د هغوی ژوند خوندي ساتلې ده. لیکوال د کانګرس نه غوښتنه کړې ده چې امریکا ته د راتلو لپاره د ویزو ځانګړي پروګرام دی نور هم پراخه کړي. دا وخت د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانانو لخوا 14,000 خواستونه جمع کړل شوي دي. خو ولې کانګرس روان کال یوازې 2,500 کسانو ته د ویزو ورکولو منظوري ورکړې ده؟ لیکوال پوښتنه راوچتی آیا د دې مطلب دا دی چې موږ په افغانستان کې خپل ملګري هغه دښمنانو ته یوازې پرېږدو د چا پر ضد چې موږ شریکه مبارزه کړې وه؟ دوی مدا چې باید امریکا دغه هیواد ته د راتلونکو مهاجرینو سره مرسته وکړي او هغوی له داسې موقع پیدا کړي چې دوی او د دوی کورنۍ ورسره وده کولی شي او باید دوی ته او د دوی کورنیو ته د تعلیم او روغتیا اسانتیاوې ورکړل شي. لیکوال وړاندې لیکي چې که داسې ونشي نو ورسره به په نړۍ کې د امریکا شهرت ته زیان رسی. دوی ته د مراعات ورکولو اسانه لاره دا ده چې کانګرس ورله د ویزو ورکولو پروګرام ساده او اسان کی او د اعزازي ویټران حیثیت ورله ورکی. د دې سره به شخصي کمپنۍ کولی شي چې دوی را د روزګار زمینه برابره کړي. باید غیر سرکاري ادارې هم را مخکې شي او دغه خلکو سره مرسته وکړي چې د مترجم یا بل کوم حیثیت کې د امریکایي ځواکونو سره شریکه مبارزه کړې ده. د لیکوال په وینا د دویم جهانی جنگ نه وروسته امریکا ژمنه کړې وه چې د فلیپاین 2,500 ځواکونو ته به د ویټران په توګه ځانګړی حیثیت ورکړي. اگر چې دغه ژمنه په جزوی توګه پوره کړل شوه بیا هم د دې مثال لارې موږ د خپلو افغان متحدینو سره مرسته کولی شو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوسم په څو ثانیو کې دولسمه بجې کېدونکې د لیدو وروسته به د پاکستان سیمه نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. نیټ پروګرام د نړۍ رنگونه به وړاندې کوو. خو دولسمه بجې سوي مجید بابر به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداروایي په تیرو 15 ورځو کې د شکال بارانونو سیلابونو د لوجې د وجل شو کسانو شمیر 83 ته رسیدلی او 119 نور ټپیان دي. د خیبر انتظامی چارواکو افغان زده کوونکو ته د بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم دروازه د را داخلېدو او د اړخت د باچا مینې په سکولونو کې د تعلیم حاصلولو اجازه ورکړې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د غلطاینه په هوایي بریدونو کې یو شمیر افغان سرتیری وجلی. د هلمند ولایت گورنر حیات الله حیات د دې پیخې پخلی کړی دی. تیر ورځ سپینې ماڼۍ د صدر ټرمپ لخوا ایران ته خبرداری ورکړی چې که هغه ټول امریکایان چې دغه هیواد په غیر منصفانه توګه نیولی دي خوشي او واپس نه کړل نو ایران به نه وو او سنجیده نتیجو سره مخ شي. تیر ورځ د امریکا یو لوړ پوړی پوځي جرنیل پخلی کړی دی چې امریکایي استخباراتي اداره سی ای ای د شامی صدر بشار الاسد پر ضد د یاغي جنگیالو د روزنې او هغوی ته د وسلو ورکولو پروژه بندوي. خو زیاته کړې ده چې د دې پریکړې دې سره هیڅ تعلق نشته چې ګوندې امریکا دا کار د روس د خوشحالۍ لپاره کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې صدر ډونلډ ټرمپ د وال سټریټ یو سرمایه کار انتونی سکاراموچی د اطلاعاتو د څانګې نوی مشر ټاکلی دی او ویان شان سپایسر د خپلې عهدې نه مستعفی شوی دی. د سربیا وزیر خارجه ایوکا ډاچک وایي چې ډېر ژر به د دغه هیواد په دریم لوی ښار نیس کې د روس د متنازع مرکز په اړه خبرې روښانه شي. ښاغلي ډاچک دا خبرې یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې کړي دي.
دا خو د خبرونو لنډیز سی مجید بابر وړاندې کړ. خدای چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څلکلي احمد الله لوستي او لنډیز وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر ایجنسی په راجګال سیمه کې پاکستان فوج د خیبر څلورم عملیاتو دوران 14 وسلوال وجلی او یو شمیر پټنځایونه یې ورله هم تباه کړی دي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان فوج د روانو عملیاتو دوران لویه کامیابی ترلاسه کړې ده او 90 کیلومتر علاقې له وسلوالو څخه پاکه کړې او امکان دی چې ډیر ژر به ټوله سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړي. ورځپاڼه لیکي چې ترهګرۍ پر ضد د جنگ کې پاکستان ته په لوی کچ ځاني او مالی زیان اوړېدلې ده او دا لړۍ اوس هم روانه ده. دا جنگ به تر کمی جاری وي په دې حق لا څه نشي ویلې کېده. خو دې جنگ غټلو لپاره ضروری ده چې د پاکستان فوج سره سره سیاسي مشورولي او ټول قام هم خپل کردار ولوبوي. ورسپانه لیکي چې پاکستان چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې کومي قربانيان ورکړې دي نو د امریکای په شمول درسته نړۍ مني. خو د حیرت خبره ده دا چې د منلو سره سره امریکا په پاکستان د ترهګرۍ په حواله سره مختلف قسمه تورونه هم لګوي. لکه وایي چې پاکستان د افغان طالبانو او حقاني ډلې پر ضد نه بلکې د وسلوالو د ایوی مخصوصی ډلې پر ضد کاروایان کوي. خو پاکستان څو ځله دا تورونه رد کړي او وایي چې د وسلوالو ډلو پر ضد بے لسه توپیره عملیات کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې امریکا په شمول کده نړۍ نور ملکونه غواړي چې د دې سیمې نه د وسلوالو خاتمه وکړي شي نو ورلبا په ګډ سره کړنلارې جوړول وي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې سپریم کورټ د جمعې په ورځ د پاناما کیس اوریدنه مکملول ورستو فیصله خوندي کړي ده. ورسپانه لیکي چې تیر کال اپریل میاشت کې د آف شور کمپنیانو حواله سره راپور خطرغه چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونه سره سره د ملک د یو شمیر نورو کسانو نمونه هم مخترغلل. د کم اورستو چې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ د احتساب غوښتنه شروع کړه. ورسپانه لیکي چې کله د مامله په سپریم کورټ کې راپور ته کړې شو نو عدالت د دې مامله د نورو پلټنو لپاره ګډ پلټنی ځډل جوړ کړه او یادې ډلې خپل راپور د جولای په 10 نیټه سپریم کورټ ته وړاندې کړو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې سپریم کورټ د ایوی اونۍ اوریدنی اورستو د جمعې ورس فیصله خوندې کړه نو سیاسي ګوندونو لپاره کار دي چې په صبر سره د دې فیصلې انتظار وکړي او د یو بل پر ضد د بیانونو ورکولو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومست مجلې د پاکستان او هند تعلقاتو ته کتنه کړې چې ګاونډي هیوادونه دي او کشمیر پر سر یې اړیکې ترنګلې دي. پر خوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې دې موضوع ته کتنه کړې چې چین د پاکستان او افغانستان په ګډون د سیمې په استحکام کې څه رول لوبولای سي او له کومو چیلنجونو سره مخامخ دي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده اوروي.
اکانومسٹ مجله لیکي کسه هم د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات کړکې چندي خو بیا هم دغه دوړ هیوادونه ډېر څه یو شان لري. مجله لیکي کله چې په لندن کې د پاکستان او هند کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه وه نو د دوړو خواو کتونکو جذبات لوړ ول. تر لوبې مخکې پیشنګوئی شوې وه چې هند به لوبه ګټي خو کله چې د پاکستان کرکټ ډلې د هند یو مهم لوبغاړی آؤٹ کړ نو په موبایل ټلیفونونو د هغو کتونکو تصویرونه اخیستل شروع شول چې په اخیستل شوو کمیسونو یې لیکلي وو چې بریالي طرف په کشمیر په خپل نوم کړي. بیا په کشمیر کې هم آتش بازی وشوې. مجله لیکي د سولې لپاره ضروری ده چې پاکستان او هند قوي جمهوریتونه جوړ کړي. دواړه خواوې باید له مسلو سره مخامخ ادارو ته توجه ورکړي او د عدلیې او تعلیم په برخه کې اصلاحات راولي. مجله د دې ترڅنګ انتخاباتي اصلاحات هم اړین ګڼي. مجله لیکي په دواړو هیوادونو کې سیاسي فنډونه غیر شفاف دي نو د منصفانه نتیجو لپاره هم دې طرف ته توجه ضروری ده. بلخو فاینانشل ټایمز رسپانه لیکي نړۍ له چین نغواړي چې په شمالي کوریا خپل نفوذ په استعمالولو سره دغه هیواد په دې آماده کړي چې د اټمي وسلې ترلاسه کولو کوششونه پرېږدي. رسپانه لیکي د نړۍ په باور دا کار یوازې بیجینګ کولی شي. بلخوا چین ته په دې سترګه هم کتل کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې خرابوالی کمولی شي او طالبان د خبرو اترو میز ته راوستي شي. که څه هم امریکا په افغانستان کې د ځواکونو موجودیت لري خو توجه د هغه هیواد په کورنیو چارو زیاته ده. رسپانه لیکي بیجینګ سیمه ایز استحکام او خپل مفاد دواړه په پام کې نیول غواړي. دا وخت چین د یوې پټې یو سړک پروژې لاندې په پاکستان کې تر 55 بلین ډالر سرمایه کاری کوي. دا د سړکونو انفراسټرکچر یا بنیادي ډانچې، د برېښنا د مرکزونو او ریلګاډو د پټلو پروژه ده. دغه شان په منځنۍ ایشیا کې هم چین ورته ترقیاتي پروژو باندې کار روان کړی دی. رسپانه لیکي داسې باور کیږي که په افغانستان کې امن راشي نو چین دغه هیواد هم له نورو ملکونو سره په ترقیاتي نیټورک کې ورګډولی شي. خو په عین حال کې د سړکونو او برېښنا منصوبې د پاکستان په غربي برخه کې د وسلوالو ډلو له ګواښ سره مخامخ دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم کیږي ولی زیاته کیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې دا غمینه لژون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
امریکا اوس د دې موکې په شاسوي چې شامي ولسمشه بشار الاسد د سندستي لواکل رسید. د چارواکو په خبره دا ځکه چې امریکا دا شوډل غواړي چې دوی د شام په شخړه کې له ماسکو سره کار کولو کې دلچسپي لري. د ډونالد ټرمپ د انتظامي دا موکې د پخواني امریکای ولسمشر باراک اوباما له هغه په مکمله توګه بدل دی ځکه چې اوباما پر دې خبره ټینګار کولی چې د بشار الاسد د رکیدل په شام کې د څه قسم سیاسي حل برخه ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه ریپورت جوړ کړی چې تفصیلي اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
امریکا چې په شام کې د شپک کلنې خنه جنگي د سیاسي حل په لټه کې ده اوس پر دې ټینګار نه کوي چې شامي ولسمشر بشار الاسد سمدستي لواکل لري شي. دا خبره د ترګری مخنیوي لپاره د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ مشاور ټام بوسټ د جولای په 6 مکړي نو موړي ویل زما په فکر دا مهمه نه ده چې موږ وایو ضرور به لومبه اسد لواکل لري کیږي. البته امریکا غواړي چې اسد به په یو خاص موقعه واک پرېږدي. ډونالد ټرمپ د انتظامی دغه موقف د پخوانی امریکای ولسمشر باراک اوباما له هغه په مکمله توګه بدل دی ځکه چې اوباما پر دې خبره ټینګار کاوه چې د بشار الاسد لری کېدل به په شام کې د څه قسمه سیاسي حل برخه وي. نور غربي هیوادونو هم په دې ورستیو کې د اسد پړه خپل موقف نرم کړي چې پکې تر ټولو مهم فرانس دی. د دې هیوادو ولسمشر ایمانوئل مکرون د سپینې ماڼۍ دا خبره خوښه شوې چې وای په شام کې څه قسم امنیتي تړون ته تر رسیدو مخکې د اسد لری کېدل باید شرط نه وي. بوسټ ویلی دی چې باید د شام د مسلې پوځي حل نه بلکې سیاسي حل راوځي. اور د په خبره د ټرمپ انتظامیه اوس اهم پر دی باور ده چې کچيري اسد په واک کې وي نو د پر امن شامو ډیر امید نشي کېدی. نو موړه ځتوی کاسد اوس واک پرېګدي یا ورسته خو کلاړ شي نو بهتره بوي. بو سر د سرګندونې ورستو له هغه کړي چې دا سیره پرونه دی چې ټرمپ انتظامیه د سی آی ای د هغه پټ پروګرام ودرولو پریکړه کړي چې هدف یې د بشار الاسد رژیم زده یا غیډلو ته وصلي او روزنه ورکول دي. د امریکا امریکا دغه پریکړه به ضرور روس خوشاله کړي وي، ځکه روس چې له ډیر وخت راهیسې په امریکا ټینګار کوي چې د اسد ضد یاغي وسلوالو ته روزنه او وسله ورکول بند کړي، غواړي چې د شام د شخړې داسې حل راووزي چې له مخې یې د اسد واکمني وژغورل شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ناڅرګند امریکا چارواکو له خولې لیکلي وو چې د سی ای د یاد پروګرام بندول له دې عکاسي کوي چې ټرمپ له روس سره په کار کولو کې دلچسپي لري. دغه پروګرام په خوانی امریکا ولسمشر بارک اوباما په 2013 کال پیل کړی وو چې هدف یې په اسد فشار اچول وو چې له واکه لري شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
امریکای چارواکو ویلي چې اسلامي دولت وسله ډلې یا داعش له ماتې سره مخامخ ده او امریکا د خپلو اتحادیانو په مرسته د دې ډلې خلاف د کامیابۍ پر لور روانه ده. ایسوسیټډ پریس خبري اژانس په دې اړه رپورټ خپور کړی چې احمد اعظمي مهم ټکي وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس خبري اژانس لیکي د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه بیان یوازې څو ساعته وروسته چې داعش په تیزی سره ماته خوري د دې هیواد دفاع وزیر جیمز میتیس د زیارت په ورځ وویل امریکا د داعش پر ضد جنگ کې بریا ترلاسه کوي او د ډلې د ماتې ورکولو لپاره نړیوال ائتلاف په پراخېدو دی. نوموړي په کیپیټل هیل کې د بندو دروازو تر شا له غونډې وروسته خبري اعلان ته وویل امریکا ګټونکې ده او داعش بایلونکې ده. میتیس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د دې هیواد د ګډ ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد تر یو نیم ساعت زیات د کانګرس غړو ته وینا وکړه. میتیس وویل دوی د کانګرس غړو ته داعش ته د ماتې ورکولو د کمپاین او د دې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د پراخېدو په اړه معلومات ورکړل. دا معلوماتي غونډه له هغه څو ساعته وروسته وسوه چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه مرستیال مایک پینس په دفاع وزارت کې له جیمز میتیس سره ولیدل. د دفاع وزارت ویاندی ډانا وایټ ویلی چې په دې دوه ساعته ملاقات کې د افغانستان، پاکستان، شمالي کوریا او نور هیوادونو په اړه ذکر وسو. د نوموړي په وینا په دې ملاقات کې څه ډول پریکړې نه دي سوي. د ټرمپ انتظامیه د افغان ځواکونو د کمزوري لري کولو لپاره پر نوې ستراتیژي او د 2000 اضافي امریکایي سرتیرو پر لیږلو کار کوي. دا وخت په افغانستان کې 8400 امریکایي سرتیر موجود دي. د سرتیر زیاتولو پر امکان د امریکا دفاع وزیر جیمز میتیس وویل چې دی باور لري چې ولسمشر ټرمپ ډیر ژر یو پریکړه وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 2120، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو ته دې غړي چې کوم خبرونه او رپورټونه وو هغه پایته ورسېدل. البته دا غړي لا هم دوام لري. هر اونۍ تاسو په دې وخت او په دې ورځ د نړۍ رنگونو اونۍ خبرونه اوري، د ګلیاس جوړوي او په دې خبرونه کې تاسو د ساينس، ټیکنالوژي او د فلم نړۍ خوندور معلومات اوري. دا خبرونه چې نن وړاندې کوو د دې کوربه د ګلیاس د تاسو په خوا هم اوریدل ده. یو ځل بیا درته ورو راځي چې ورته وښو.
دا مشال لري 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نن نه خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خدای تحقیق اداره ناسا زمکه د سی آر چی حمله یا ټکر نه خوندې ساتلو لپاره یو منصوبه جوړه کړې ده. د بولټ فایر په نامه په دې منصوبه کې به په راتلونکو کې زمکه د سی آر چو نه خوندې ساتلو لپاره ګامونه پورته کول کیږي. دته ډاٹ مشن ویل کیږي چې پکې یو فریج په شان یو خلای کیپسول سی آر چی پلور لیگل کیږي او دا هغه مخه بنسي. په دې لړ کې با په مستقبل کې ځینی آزمایني هم کیږي. کارپوهان وای چې په دې طریقه کې با ازمکه د غیر متوقع خطرونه خوندي وساتل شي. د ناسا چارواکو په خبره دا د اداري لومړی مشن دی چې په دې ټکنیک کې با ازمکه پلور راتونکو سیارچې مخونی ول شي. دوی وای چې د منسوبي منځوري روستو با تاریخي آزمایني کیږي. په دې منسوبه کې با 2022 کال کې ازمکه سره نږدې تیریدونکو سیارچې په هدف کول شي. د دې مقصد لپاره کومه ټکنالوژي کارول کیږي ته هغه په اړه با ساينس دانان
ډیر ګټور معلومات تر لاسه کړي. په دې میشن کې به خلای کیپسول رفتار د ګولې رفتار نه 9 چنده زیاتوي او سیارچی سره به جنگيږي. د دې تجربې په اړه ناسا یو ویډیو هم خپره کړی ده. د ملګرو ملتونو یونیسکو ادارې د جاپان یو مقدسه جزیره اوکونوشیما په قدیمو ځایونو په فهرست کې شامل کړې ده. په دې جزیره کې د ښځو په ورتګ بندیز دی. دغه ځای ته نارینه رسیدو لپاره لومړی په سمندر کې لمبېږي او بیا مقدس مندر ته ننوځي. د ایف پی راپور تر مخه اوکونوشیما د جاپان په لویدیځ ختیځ علاقې کې یوش او کوریا په منځ کې موقعیت لري. د جاپان مذهبي ډله شینتو دغه ځای ته عبادت لپاره ځي او په دې لړ کې خصوصي اجازتنامې هم ترلاسه کوي. دغه ځای په مذهبي توګه ډېر زیات اهمیت لري. دا جزیره 700 میټر ده. د یونیسکو په کلنۍ غونډه کې د غزای د نړۍ په قدیمو ځایونو په فهرست کې شامل کړل شوې ده. دغه جزیره ته هر کال تر 200 پورې کسان د عبادت لپاره ځي. بلخوا یونیسکو ادارې د هند مشهور ښار احمد آباد هم نړیوالې ثقافتي ورثې په فهرست کې شامل کړی دی. احمد آباد د هند لومړی ښار دی چې نړیوالې ثقافتي ورثې په فهرست کې شامل کړل شوی دی. یونیسکو ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي چې قلعه بند احمد آباد ښار په 15مه پیړۍ کې سلطان احمد شاه آباد کړی وو. احمد آباد د هغه وخت سلطنت د فن تعمیر یو نادر نمونه و. په دغه ښار کې جوړې ودانۍ، جماعتونه او نور ځایونه ډیر زیات ارزښت لري. په دې ښار کې دوستو مندر او جین مذهب ځایونه هم جوړ کړل شوي ول. احمد آباد د اسلامي عهد د فن تعمیر عمده نمونه ده. فرانس کې به تر 2030 کال پورې په پیټرول او ډیزل چلیدونکو گاړو د بندیز لګولو منصوبه وړاندې شوې ده. د فرانس ماحولیاتو وزیر نیکولس هولا دا یو انقلابي ګام بللی دی. د دوی په خبره دا د نړیوالې ماحولیاتي معاهدې عملي کولو لړ کې لومړی اقدام دی. نیکولس ویل چې فرانس به 2050 کال پورې کاربن نیوټرل شي. د فرانس په مارکیټ کې 3.5% گاړي هایبرډ دي، خو الیکټریک یعنی برقي گاړي 1.2% دي. دا خبره واضح نه ده چې 2030 کال پورې به هغه نور ګاړو سره څه کوي. د فرانس حکومت دا ګام په داسې حال کې پورته کړی چې امریکا د پیرس معاهدې نه ځان ویستلی دی. تېره اونۍ د ګاړو جوړولو مشهوري کمپنۍ والوو اعلان کړی و چې تر 2019 کال پورې به ټول ګاړي په مکمله توګه او یا په جزوي توګه برقي شي. بلخوا رینو کمپنۍ هم برقي ګاړي معرفي کړي دي، خو اوس هم په یورپ کې 95% ګاړي په پیټرول او یا په ډیزل چلیږي. د فرانس حکومت دا پلان هم لري چې د کولې پلانټس به تر 2022 کال پورې ختم کړي. د ډیجیټل سینما لپاره کیمرې جوړونکي کمپنۍ ریډ یو هولوګرافیک سمارټ موبایل ټلیفون معرفي کړی دی. دا د نړۍ لومړی داسې موبایل ټلیفون دی چې ویډیو او نور ایپ به په 3D کې قتل ممکن وي. د سمارټ موبایل ټلیفون ته هایډروجن 1 نوم ورکړل شوی دی. د دې موبایل ټلیفون دوه ورژن معرفي کړل شوی دی او د دې بیا $1500 پورې ده. په دې موبایل ټلیفون کې به د ګوګل انډراید آپریټینګ سیستم وي. د سمارټ موبایل ټلیفون کارپوهان په دې ګام ډیر حیران دي. ریډ کمپنۍ په نړۍ کې د ښه معیار کیمرې جوړولو لپاره مشهور پوره ده. په دې رستو کې د هالیوډ سینما مشهور فلمونو لپاره هم دغه کمپنۍ کیمرې جوړې کړې وې چې یو پکې مشهور فلم ګارډینز آف د ګلکسي 2 هم دی. د موبایل ټلیفون جوړونکو په یو داسې ټکنیک کار شروع کړی دی چې بیټری تر زیات وخت پورې وکارول شي. په دې ټکنیک کې به هر وار د چارجر ضرورت نه وي. د میمنګن او د کارنل په هنتونو محققینو په داسې مټیریل یا موادو په جوړولو کار شروع کړی چې بیټری به تر زیات وخت پورې کارول کیږي. په دې اړه دا هم ویل کیږي چې په دې ټکنیک کې به د موبایل ټلیفون بیټری په کال کې 4 وار چارج کول کیږي. په دې ټکنالوژي کې به ډیر زیات وخت لګي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
Prometa Mario.
¿Y qué o qué? ¿Y
qué es qué?
¿Y qué es qué?
په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې فلم سپایډر مین هوم کمنګ په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم ډسپیکبل می 3 دی چې د 450 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم بیبي ډرایور دی چې د 280 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې فلم سپایډر مین هوم کمنګ په لومړي نمبر دی چې د 15 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم موم او په دریم نمبر فلم ګیسټ ان لندن دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز ټور دریم فلم ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم ټور دی رګناروک دی. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس هیمسوورت، ټام هیټلډن، کیټ بلانشټ، ادریس البا، مارک رافلو او انټونی هاپکینز کار کړی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. د دې سیریز دوه پخوانی فلمونو په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. د سینما مینوالو ډیر زیات خوښ کړی وو. فلم ټور دی رګناروک به د نومبر په 3 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
How did this happen? Well, it's a long story.
America is dead.
Hi there. What have you brought today? Tell me.
A contender.
It's main event time. And now, I give you your incredible...
We know each other. He's a friend from work.
Oh, come on.
د هالیوډ سینما نوې ساينس فکشن او اکشن فلم دی ډارک ټاور دویم ټریلر خپور شوې دی. دا فلم د مشهور لیکوال سټیفن کینګ په ناول جوړ دی. په فلم کې مشهور اداکارانو ادریس البا او میتھیو مک کونی کار کړی دی. دا فلم به د اگست په 14 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
The tower is all that stands between light and darkness. For thousands of generations, the gunslingers were knights sworn to protect it. Now I'm the only one left.
The tower will fall. Get used to the carnage.
Now the war has come to Earth.
You really think you can stop me, Gunslinger?
Come on!
Jake!
Everyone who walks with you dies.
No more. I do not shoot with my hand. I shoot with my mind.
د هندي سینما وتیر اداکار شاهرخ خان نوې فلم جب هری میٹ سیجل د وړو ټریلرو لړۍ په دې برخه کې مو اوریدلی وو. د فلم نوې سندره سفر خبره شوې ده. فلم جب هری میٹ سیجل یو روماندی او مزاحیه فلم دی. د دې فلم اکسبندی د یورپ په ښکلي ښارونو پراګ، امستردام، لیسبن او بوداپس کې شوې ده. دا فلم مشهور ډایرکټر امتیاز علي جوړ کړی دی. په فلم کې مشهور اداکارې انوشکا شرما هم کار کړی دی. دا فلم به د اگست په 14 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. راځي چې د دې فلم نوې سندره سفر لګښان واورو.
इधर का ही उड़ा उधर का रहा सफर का ही था वह सफर का रहा इधर का ही उड़ा उधर का रहा सफर का ही था वह सफर का रहा
د هندي سینما اداکارانو سیدارت ملوترا او جیکلین فرنانډس نوې فلم ا جنټلمن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن او رومانوي فلم دی. په فلم کې سنیل شیټی هم کار کړی دی. فلم ا جنټلمن با د اگست په 25 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
هاي ام ګورو I just bought this house.
तेरी पूरी जिंदगी ना रिवर्स में चल रही है. घर खरीद लिया, मिनी वैन खरीद लिया, सिर्फ लड़की का वांदा है.
हम दोनों और ये सारी रात.
तुम्हारे जैसे लड़के को ना सर्वगुण संपन्न कहते हैं.
तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए वैसे.
प्लान तो वही है आंटी.
तो बात बन जाए.
क्या खराबी है उसमें?
मुझे किसी भी हालत में रशी चाहिए।
मुझे ऋषि चाहिए। नेटवर्क एक्टिवेट करो।
आई विल हंट यू डाउन ऋषि। ढूंढ के मारूंगा तुझे।
यस
यू ऋषि?
सॉरी ऋषि कौन?
नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल।
कितनी पॉजिटिव वाइब्स है इस घर में।
पाउडर डाल के धो डालो इसको।
किसी ने मुझे किडनैप कर लिया है। शायद ऐसे लगता है कि मैं कोई फेमस सेलिब्रिटी हूँ। ऐसा होता रहता है मेरे साथ।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې بل ویلا مسپارم
balle 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 khimaa khura waqti rikawano balle 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 خورا وقتی رکوانو بلے 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 داسی آری داسی دوستی کوانو بلے بلے داسی آری داسی دوستی کوانو بلے بلے وقتی رکوانو بلے 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 ب बल्ले 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 बल्